آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی. نن پنجشنبه ده د 1999 کال د سرطان د میاشتې 14مه ده، چې د 2009 کال د جولای د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر ویلي چې امریکا او انډیوالان یې د افغانانو ستونزې نشي حل کولی، په خپله باید حل کړي. نن د پنجشنبه ورځ د جولای 14مه د امریکا د آزادۍ د 243مې کلیزې په مناسبت په واشنگټن ډي سي کې پوځي رسمي گذشت کیږي. چین برېټانیا د هانګ کانګ په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راز وایي افغان حکومت د طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا په ډاګه کړې ده.
فکر کوم تنه خبرې کول مهم نه دي او تعهد هم مهم دی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله عواید ډیر سوي دي.
عوامل خو یې ډیر کم شي، هغه چارچوبي اصلاحات دي کوم چې په تیرو څو کالو کې په ځای بدل شو، د هغه تاثیرات هم دي.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ نن د جولای 14مه د امریکا ولس د خپل خپلواکۍ ورځ لمانځي. په دې باره کې مفصل رپورټ لرو، هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او سي سليمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر جان بیس ویلی دی چې افغانستان باید په راتلونکو څو میاشتو کې د روغ جوړ لپاره چمتو شي. راتلونکي میاشتې خورا مهمې دي. جان بیس په کابل کې د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانانو ستونزې امریکا او د امریکا متحدین نشي حل کولی، افغانان یې باید خپله حل کړي. جان بیس وویل
پریکړه وکړئ چې چیرې او څنګه تاسو باید د طالبانو سره جوړجاړی ته د رسېدو لپاره چمتو اوسئ، او چیرته باید هغوی تاسو سره جوړجاړی ته د رسېدو لپاره چمتو اوسئ چې دا جګړه ختمه سي.
د امریکا سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره اووم دور مذاکرات کوي.
د افغانستان د حکومت ځنې چارواکي به په دوحه کې په بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي، خو دوی په غونډه کې په شخصي او انفرادي توګه پکې برخه اخلي. دا خبره د ارګ با خبره سرچینو امریکا غږ ته کړې ده، او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو هم ویلي دي چې دغه غونډه ته د مشرانو په ځای د دوهمې یا درېمې کچه غړي بلل شوي دي. قطر د لومړي ځل لپاره د سولې په تړاو د بین الافغاني غونډې کوربه کیږي، او توقع ده چې د شپې تونه زیات افغانان پکې ګډون وکړي. د جمهور رئیس غنی د دفتر د ویان مرستیال سمی معرف ویلي دي چې دوی د حکومت د استازو په توګه په غونډه کې برخه نه اخلي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې د افغانستان د حکومت او خلکو سره د خپلې خواخوږۍ او سولې ته د امریکا د ژمنتیا په اړه یو پیغام خپور کړی دی. پامپیو په کابل کې د روسي مرګانۍ حملې برید په باب ویلي دي چې افغانان د دې مستحق دي چې دا ډول بې معنا تشدد نور ختم شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دغه پیغام کې ویلي دي چې تیره اونۍ مې په کابل کې د افغانستان د مشرتابه سره د ملاقات پر مهال هم ویلي چې په افغانستان کې اوس د سولې وخت را رسېدلی، او امریکا سولې ته او د حق چا سره مرستې کولو ته چمتو ده چې د سولې لپاره کار کوي. پامپیو زیاته کړله چې امریکا کوشش کوي ټولې خواوې د سیاسي حل لپاره یوې موافقې ته سره ورسیږي.
د دایکندی د ولایت امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه د دغه ولایت په کوشان ولسوالۍ کې پر څو امنیتی پوستو باندې د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د ملي اردو 5 تنه عسکر وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د دایکندی امنیت قمندان نقیب الله مالستاني امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د ملي اردو 4 تنه عسکر او 3 تنه سیمه ایز پولیس شامل دي. په سلګونو طالبان کشران ولسوالۍ د بالادشت او مناری د سیمې پر پوستو باندې په حملو کې برخه درلوده، او اوس هم خلخل ډزې دوام لري. د دایکندی د ولایتي شورا رئیس شایما رستمیان وی که هوایی ملاتر و نرسیگه احتمال شده چه طالبان دا غولسوانی ونیسی. طالبانو لا تروسه پا دیکلا چنی دیویلی؟
د قندهار ولایت امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په مهال تیره شپه د چنګاښ په 12مه د قندهار د ښار په 9مه حوزه کې د یو ځانمرګي برید مخه نیولې ده. دوه پرله پسې چاودنې شوي دي. د بریدګر د وژل کېدو نه علاوه بل چا ته د سر زیان نه دی اوښتی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي دوه تنه استادان نیولي دي. د دغه وزارت یوه ویان فیصل امین امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه استادان له پوهنتون نه بهر د ملي امنیت ریاست منصوبینو نیولي دي. ویان نور جزئیات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې تر اوسه د ملي امنیت ریاست لخوا موږ ته کوم رسمي لیک یا اطلاع نه ده رسېدلی چې جزئیات یې له رسنیو سره شریک کړو. موږ تاییده وو چې زموږ دوه تنه استادان نیول شوي دي.
دا واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. نن د پنجشنبې په ورځ د جولای په 14مه د امریکا د متحده ایالاتو د ازادۍ د جشن د په مناسبت نظامي رسمي ګذشت کیږي. د لومړي ځل لپاره دا مراسم په ځانګړي شکل منزل کیږي. په پام کې ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په واشنگتن ډي سي کې د لنکن د یادګار مخ ته د امریکا ملت ته وینا وکړي. ټرمپ سږ کال د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت په رسمي ګذشت کې د عسکري ټانکونو او جنګي الوتکو د شمولیت امر کړی و. د رپورټ خلاصه له شافی سردار نه واورئ.
نندارې او موزیک چې تقریبا ټول امریکایان ورسره آشنا دي، د کپیټل هیل یا د کانګریس د ماڼۍ له مخې څخه د خپلواکۍ د ورځې لمانځل د جمهور رئیس لخوا څخه د امریکا ته سلام په نامه نومول سوی دی. خو د ملي مال بلې غاړې ته د دې ورځې د لمانځلو لپاره نور تیاری هم نیول کیږي. گروچی د هغو دوو کمپنیو څخه یوه ده چې له دې مراسمو سره یې د اورلوبې د وسایلو مرسته کړې ده. جمهور رئیس په یوه ټویټ کې د دې مرستې یادونه کړې ده. جمهور رئیس نندارې ته د ټانکونو د وړاندې کېدو سربیره د پراخ تجلیل ژمنه کړې ده. د کانګریس دیموکرات غړي هغو رپورټونو اندېښمن کړي دي چې وایي د ټرمپ د مراسمو د تجلیل لګښت به دا ځل د امریکا د ملي پارکونو څخه ورکول کیږي. دوی وایي دا پیسې باید د جمهور رئیس په سیاسي کمپاین مصرف نسي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
ځینې امریکایان د دې ځانګړو مراسمو هرکلی کوي، خو ځینې نور بیا جمهور رئیس په دې تورنۍ چې مراسمو ته سیاسي بڼه ورکړې او غواړي چې د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاین په توګه ورنه استفاده وکړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. ملګری ملتونه وایي چې د سه شنبې د شپې په هوایي بمبارۍ کې چې د لیبیا په پایتخت کې د غیر قانوني مهاجرینو په یوې توقیف خانې باندې وشوه، څه ناڅه 55 کسه وژل شوي دي او څه باندې 130 تنه نور ژوبل دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا عمل یو جنګي جنایت شمیرل کېدای شي. حکومتي چارواکي وایي چې په هوایي بریک کې د یو یاغي جنرال خلیفه هفتر وفادارو پوځیانو کړی. هفتر د لیبیا په ختیځ کې د یاغي پوځیانو مشري کوي.
زمن غږ د واشنگتن نوري. چین بریتانیا د هغه هیواد په چارو کې په ښکاره لاسوهنه تورنه کړې او ویلې دي چې بریتانیا په واضح ډول په هنګکانګ کې د مظاهره چانو ملاتړ کوي او بریتانیا بیجنګ ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون د ماتولو په صورت کې د ناوړو عواقبو او پایلو خبرداری ورکړی دی. خو بریتانیا نه پوهیږي چې په هنګکانګ کې د وروستیو پیښو په اړه څه ډول عکس العمل وښیي. حیرانه پاتې ده چې د بشري حقوقو خوا ونیسي او که چین سره د خپلو تجارتي اړیکو خیال وساتي. هانګ کانګ چې د برېټانیې پخوانۍ مستعمره وه، د 1650 کلونو استعماري واکمنۍ په پای کې د یوې موافقې له مخې چین ته حواله کړه.
د چین او امریکا ترمنځ د ګمرکي محصول د لوړېدلو له امله د ډېرو امریکایي سوداګرو کاروبار زیانمن شوی دی او میلیونونه کارونه د لاسه تلو په حال کې دي. د جولای 4مه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ د فروشاتو ښه وخت بلل کیږي. د اور ګلوري په نوم د اور د لوبو د مواد جوړولو او خرڅولو شرکت وی د اور لوبي ټول مواد تیر کال په اوړي کې د چین نه وارد کړي، خو سا کال دغه کار ونه شو کولی. د امریکا د بروکنز سیډنیز مرکز په یوه څیړنه کې معلومه شوې چې د امریکا د پلاستیکو الوتکو جوړولو او د فارمیکا ساختماني مواد جوړولو په څیر په 40 مختلفو شرکتونو کې تر 2 میلیون زیات کارونه د لاسوهنو په حال کې دي.
په سودان کې یو انتقالي حکومت ته د قدرت ورحواله کولو په خاطر د واکمنې پوځي شورا سره د دیموکراسۍ د طرفدار غورځنګ د مشرانو خبرې بیا پیل شوې دي آیوا وروسته تر هغې چې د تگزاس په ایالت کې د مهاجرینو په دوه توقیف خانو کې د بد وضعیت عکسونه خپاره شو. جمهور سترمې په ځواب کې ویلی دي چې دغه خلک اوس هم د خپلو هیوادو په مقایسه دلته په ښه حالت کې ژوند کوي او که غیر قانوني مهاجرین د دغو عاجلو مرستو ناراضي نه وي نو بیرته د خپل هیواد ته ستانه شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز سره د امریکا غږ آشنا رادیو ځانګړې مرکه هم اوریدلی سي. روس با راسو د دې خبرونه لومړی رپورټه د جمهوریت ریاست مانی امریکا ژغ ته ویلي چې د افغان حکومت ځینې چارواکي به د قطر په بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. خو دوی په دې کانفرنس کې په شخصي ظرفیت برخه اخلي او د بلې خوا د ځینو سیاسي ګوندونو غړو ویلي چې د قطر کانفرنس ته د ګوندونو د مشرانو په ځای د دوهمې یا درېمې کچې غړې بلل سوي دي. نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
قطر چې په لومړي ځل د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني ناستې کوربه کیږي، ورته د افغانستان یو شمیر د ګوندونو استازي بلل شوي تر څو له طالب استازو سره په دغه بین الافغاني ناسته کې د سولې خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې تر شپږ زیات برخوال ګډون کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ منلې ده چې په دغه کانفرنس کې به د حکومت چارواکي ګډون وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال سمیم عارف امریکا غږ ته ویلي چې دوی به د حکومت استازي نه بلکې په شخصي ظرفیت ونډه واخلي. بلورته د سیاسي ګوندونو نه هم ځینې مشران او استازي د دوهې کانفرنس ته بلل شوي دي. حسن اقیار چې د ملي محاذ ګوند ویان دی، وایي دی ګوند ته هم بلنه ورکړل شوې ده.
دا ناسته زما په باور دا د وی پراخې بین افغاني ناست لپاره زمینه سازي ده. په اجنډا باندې به کار کوي، په مقدمو به کار کوي. ګمان کوم چې آینده ناسته به تر دې ډیره پراخ وي او اکثره کسانو ته چې اوس دعوت نه دی ورکړ شوی په آینده ناسته کې برته دعوت ورکړ شي.
د حزب اسلامي حکمتیار یو ویان هم ویلي چې دغه ګوند ته بلنه ورکړل شوې ده. د امریکا د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې ویلي چې افغانستان باید په راتلونکو څو میاشتو کې جوړجاړي ته چمتو شي او دا میاشتې خورا مهمې دي. جان بس ویلي چې د افغانانو ستونزې امریکا او متحدین نه شي حل کولی او دا ستونزې افغانان خپله حل کولی شي.
پریکړه وکړئ چې چیرې او څنګه تاسو باید د طالبانو سره جوړجاړي ته د رسېدو لپاره چمتو اوسئ او چیرته باید هغوی تاسو سره جوړجاړي ته د رسېدو لپاره چمتو اوسئ چې دا جګړه ختمه شي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړو سره اووم ځل مذاکرات د شپږمې ورځ لپاره هم غځېدلې دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي افغان حکومت د طالب بندیانو په خوشو کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا په ډاګه کړې ده او طالبان هم باید د سولې په خبرو اترو کې یوازې د خبرو تر حد پاتې نسی او خپل ژمنتیا وشي. میرمن راز د امریکا ژغ آشنا رادیو د پښتو خبرونه د مسؤلې شایستې سعادت لامې سره په نیویارک کې د یوې ځانګړې مرکې په پیل کې له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس ترامپ د وروستیو خبرو په تړاو خبرګون شولې دي.
د طالبان لپاره کله چې وګړي د سولې پروسې ته راځي او د سولې پر موضوع باندې خبرې کوي، فکر کوم ته نه خبرې کول مهم نه دي او تعهد هم مهم دی. نو زه فکر کوم افغانستان او د ملت ټول په دې نتیجه رسیدل دي چې دا جنگ باید پای ته ورسیږي او طالبان باید جدن یو جدي اقدام وکړي په دې اړوند. چې آیا تاسو سره د دې او تاسو کولای شئ چې د افغانستان د خلکو سره شریک کړئ؟ زمي خلیزات پر د خپل هر سفر په اړوند باندې د رئیس جمهور او د افغانستان حکومت مسولینو ته په دې اړوند باندې گزارش ورکړي، راپور ورکړي. نو جزئیات موږ سره شریک سي ودي. هم موضوع دا ده چې د سولې پروسه یو ډیره مغلقه پروسه ده. هغه څه چې موږ له خوانه د افغانستان د حکومت له خوانه د افغانستان د ملت له خوانه هم څو ځل ویل شوې دي، دا دي چې موږ آماده اصول ته یو او زموږ آمادګي تنها د خبرو په اساس باندې نه و، جدي اقدامات مو په دې اړوند کړی دي. یو اقدام مثال په توګه د طالبانو الکول بنديانو الکول وچی یو مثبت او مهم قدم و د افغانستان د خلکو د غشتنی په اساس باندې د لوی جرګې د سولې د لوی جرګې د غشتنی پر اساس باندې. اما مهمه دا ده چې څو وخت او په کوم زمان کې د بحث امکانات د افغانستان حکومت مستقیم او د طالبانو په منځ کې پیدا کیږي، دا فکر کوم مهم اصل بوي او مهم قدم بوي چې معلومه کی چې واقعا طالبان په دې اړوند باندې د سولې په بحث په برخه کې جدي دي.
او که د جمهور رئیس ترامپ د وروستۍ څرګندونو په اړه هم تاسو خبرګون ولرو،
د افغانستان حکومت مخکې هم ویلي دي چې موږ هم غواړو چې امریکایي پوځیان د افغانستان نه په مشخص تقسیم اوقات او همدارنګه په مشخص برنامه باندې ووزي، یعنی په دې چې افغانستان هم دې ته آماده دی چې په خپلو پښو ودرېږي او وکول شي خپل د نظام او خپل د هیواد دفاع وکړي. او مهمه موضوع دا ده چې اوس په فعلي حالت کې د افغانستان پوځیان په خپله د په خطاول کې هغوی جنګېږي، نو د امریکایي پوځیانو هغه تخنیکي او تکنیکي اوسېدل په افغانستان کې د فعلن لپاره ضرور دي. اما همدارنګه چې رئیس جمهور ترامپ هم ویلي دي، زموږ اندېښنه هم دغه ده چې نه تنها تنها د القاعده پاینده کې داسې نه شي چې افغانستان یو ځله د القاعده تروریستانو برخه وګرځي، بلکې موږ تاسې اوس په فعلي حالت کې ګورو چې نور بین المللي ګروي هم د تروریستانو شته. او د افغانستان د حکومت تعهد دا دی چې موږ وکولای شو هیڅکله افغانستان بیا په بې ثباتۍ طرف ته لاړ نه شي.
د سولې په خبرو کې یو مشکل دا دی چې طالبان وایي چې د حکومت سره به مخامخ مستقیما خبرو ته کیننی، او که کومه موافقه وشي نو دا به داسې وي چې حکومت به د بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. حکومت د افغانستان حکومت ولې داسې په حاشیه کې پاتې شي ستاسو په نظر؟
د افغانستان حکومت په حاشیه کې نه دی پاته زما په نظر باندې، په دې باندې چې طبیعي توګه ده کله چې د مخالفین د حکومت سره بحث کیږي، هر نظام چې وي هر حکومت چې وي هغوی جدي قوانین ایږدي او بیا د بحث په جریان کې هغه شرایط له بینه ځي. نو د افغانستان هم د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو هم مشخص شرایط وو، یعنی یو شرایط د سولې د جرګې یوه غوښتنه چې خلکو راغلي وه غوښتنه یې کړې وه، دا و چې فرصت د مستقیم بحث لپاره د افغانستان حکومت او د طالبانو په منځ کې جوړ شي. په دې چې افغانستان حکومت تنها یو وضاحت څه باید ورکړم، د یو غرور پر اساس باندې دا غوښتنه نه کوي، بلکې د یو حقیقي استدلال پر اساس باندې غوښتنه کوي. یو دلیل دا دی چې دا یو انتخابي حکومت دی، ملت انتخاب کړی دی، نو دا د ملت غږ دی. نو که طالبان نه غواړي چې د حکومت سره خبرې وکړي، دا په دې معنی باندې چې د افغانستان د خلکو سره نه غواړي خبرې وکړي. دا یو موضوع. دوهمه موضوع دا دی چې هر سولې موافقتنامه باید عملي جنبه ولري. کله چې موافقتنامه تایید کیږي و امضا کیږي، که د افغانستان حکومت په هغه موافقتنامه کې برخه ونه لري، نو د هغه اجراعات تطبیق به څوک کوي؟ مثال په توګه اولین تطبیق به دا وي چې زموږ امنیتي پوځیان باید نور ونه جنګیږي، مثال په توګه یا د جنګ نه لاس واخلي. نو دا خو حکومت دی چې باندې راوځي او په امنیتي پوځیانو باندې امر کوي چې د دې نه بعد د دې مدت لپاره فعلاً موږ تاسې باید سوله انتخاب کړو. یعنی دلته یو عملي جنبه ده. نو د بین الافغاني بحث شروع و هغه لارې شروع اولین اقدام دی چې امکانات مهیا کوي چې بس باید د افغانستان حکومت او طالبانو په منځ کې جوړ شي.
د سولې لپاره ګڼ شمېر هیوادونو له بېلو اړخونو هڅې پیل کړې دي. هر یو هیواد دې ته لیواله دی چې د دغه سولې په پروسې کې برخه واخلي، مرسته وکړي، لیوالتیا ښیي. تاسو د نورو هیوادونو د دایمي استازو سره حتما خبرې کوئ، دوی په دې اړه څه وایي؟ مثلا د پاکستان دایمي استازی په دې اړه څه وایي، یا د روسیې؟ دوی څه ډول اندېښنې او یا څه ډول مرستو ته لیواله دي؟
موږ هیڅکله د یو هیواد هڅه چې د سولې په اړوند یا د سولې د راوړلو په اړوند باندې په افغانستان کې وي، د هغه مثال په توګه همیشه حمایت کړی ده، حمایت وو او تشویق کوي او هغه ته شرغ لاس وایو چې هغه هڅې د افغانستان د مشوره او د نظریې پر اساس باندې اوسي.
د سولې دا خبرې نتیجې ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان سفر کړی و چې د سپتمبر تر لومړی پورې باید دا نهایی موافقه ته ورسیږي. د دې امکان ګوره یو کنه او که موافقه ته ورسیږي د دې پایله به د افغانستان د پاره سوي په خاصه توګه د جمهور ریاست په ټاکنو باندې.
موږ د سولې د بحث په برخه کې خوشبینه یو، یعنی امیدواري لرو. موږ هم همدارنګه چې ټول نور هیوادونه په دې امیدي، خصوصا د افغانستان ملت، د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت، من حیث د هغه جنبی چې هر ورځ موږ قرباني ورکو او په دې جنگ کې، نو موږ تر ټولو نه غواړو چې په افغانستان کې سوله ووسی، او اوس هم امیدوار یو د سولې بحث ته په ډېره جدي توګه امیدوار یو چې دا نتیجې ته ورسیږي. او موږ دې ته شرح خلاص وایو چې که وکولای شي دغه بحث د سپتمبر په شروع کې یو نتیجې ته ورسیږي، یعنی زموږ لپاره که د سپتمبر د شروع نه هم مخکې هم نتیجې ته ورسیږي، دا به نور هم د خوشحالۍ خبره اوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، نن چې د جولای د میاشتې څلورمه ده، د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. د دې ورځې د لمانځلو په باره کې رپورټ ورسته اوریدلی سي. خو سپراسو دیتا چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ یوه اداره وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ د رسنیو زیات شمیر چلوونکي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، چې له امله یې په لسګونو رسنیو پر وخت خپلو مامورینو ته معاش نسي ورکولی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د طالبانو د رژیم د ړنګېدو وروسته په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې آزادو رسنیو ډیره وده کړې، او نږدې دغه هیواد په هر ولایت کې یوه یا څو خصوصي رسنۍ فعالیت کوي. خو د نوی په نوم د افغان رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر مجیب خلوتګروی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د امنیتي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د ستونزو تر څنګ د سختو مالي ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي. ښاغلي خلوتګر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو له امله په ټول افغانستان کې د شاوخوا سلو رسنیو چلوونکی پر خپل وخت مامورینو ته معاش نشي ورکولی.
متاسفانه معاشای خبرنگارای خود به وقت معین
متاسفانه یو شمیر رسنۍ شته چې د خپلو کارکونکو معاشونه پر وخت نه ورکوي. موږ دغه سه دوه ډوله رسنۍ لرو. یو شمیر یې داسې رسنۍ دي چې د یوې یا دوو میاشتو څخه د خپلو کارکونکو پور وړي دي. زه فکر کوم په افغانستان کې شمیر سلو رسنۍ ترسيږي. د لومړنۍ معلوماتو پر اساس شاوخوا 10 رسنۍ شته چې د تیرو شپږو میاشتو رئیس خپلو کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکړي.
معاش نه دادن
د رسنیو د ملاتړ د دغې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 6 خصوصي تلویزیونونه، 1 خصوصي راډیو سټېشنونه، 14 خبري اژانسونه او شاوخوا 300 چاپي رسنۍ فعالې دي. د نوې ادارې مشر وایي چې د 2014 کال وروسته د افغانستان رسنیو په وړاندې امنیتي او مالي ستونزې ډېرې شوې، چې له امله یې په دغه موده کې 4 خصوصي تلویزیونونه، 15 راډیو سټېشنونه او په لسګونو چاپي خپرونو د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي.
تعدادی از رسانه‌های مبسته شده.
زموږ یو شمیر رسانه تړل شوی او د یو شمیر نورو د خبرونو ساتونه کم کړي او د کارکونکو شمیر هم کم کړي دی. حتی ځینو رسانه د خپلو کارکونکو ماشونه ټیټ کړي دي، چې د دې ټولو دلیل مالی ستونزې وي. په خپل د افغانستان بازار د جګړې لامل زموږ د رسانه د ټولنې مالی اړتیاوې نشي پوره کولای.
جامعه رسانه‌ای ماره
مالی ستونزو یو شمیر رسنۍ دې ته اړ کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د بهرنیو ادارو لخوا جوړ شوي تلویزیوني او راډیوي اعلانونه هم خپاره کړي. طالبانو هغه رسنۍ چې دغسې اعلانونه خپرې ګواښ کړی چې که دا اعلانونه خپرول بند کړي، د دغې ډلې د وسلوالو لخوا به پرې د پوځي اهدافو په توګه بریدونه وشي. طالبانو نظامي کمیسیون 11 ورځې دمخه په یوه اعلامیه کې رسنیو ته خبرداری ورکړی چې که یوې اونۍ په موده کې هغه رسنۍ چې دا ډول اعلانونه خپروي که اعلانونه بند کړي، د دغې ډلې وسلوال به پرې برید وکړي. د افغانستان جمهوري ست وایان صدیق رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه د خبرو پر مهال د طالبانو پر ګواښ اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان حکومت په دې مسله یو شمېر رسنیو سره سلا مشورې پیل کړي دي.
نه تنها حکومت افغانستان بلکې متحدین ما
نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې زموږ متحدینو دا ګواښ غندلی دی او هڅه یې کړې چې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو کار وشي. پرون د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې دا موارد مطرح شوي دي. د افغانستان حکومت د رسنیو اړوند بنسټونو سره تفصیلي بحثونه کړي. غواړم چې اوس یې د جزئیاتو په اړه خبرې وکړم، خو په کمیټه کې دا ټول مسائل مطرح شوي او هغه څه چې د حکومت مسؤلیت دی هغه هم پکې یاد شوی دی.
طالبانو دا غواغ په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی د روان یک شمې او دوشمې پورزوب د طالبانو شاوخوا 15 چارواکي د افغان حکومت او د حکومت بهر د سیاسي مشرانو مدني ټولنې او د خبريالانو د اساسو په ګډون په یو بین الافغاني کانفرنس کې د سولې په مسله خبري وکړي. دغه کانفرنس تنظیمونکو ویل چې په دې کانفرنس کې برخوال په شخصي ډول ګډون کوي او د کومې ادارې استازیتوب نه کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د امریکا د 223مه کلیزه سشکال په بل ډول لمانځل کیږي. جمهور رئیس غواړي په پلازمینه واشنگتن کې د دې ورځې د دودیز لمانځنې ترڅنګ پوځي رسمي گذشت هم ترسره کړي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
دنداری او موزیک چی کابوتول امریکایانو ته آشنا دی. د کپیټال هیل منزل د ولسمشر لخوا امریکا ته سلام په نامه نومول شوی دی، خو د ملي مال بلې غاړې ته د دې ورځې د لمانځلو لپاره نور تیاری هم نیول کیږي.
دا د لمانځلو امریکایي طریقه ده. موږ غواړو ستر او د پام وړ کار وکړو.
گروچی د هغو دوو کمپنۍ څخه یوه ده چې له دې مراسمو سره د اورلوبي د وسایلو مرسته کړې ده. جمهور رئیس په یو ټویټ کې د دې مرستې یادونه کړې ده. جمهور رئیس ننداری ته د ټانکونو د وړاندې کېدو سربیره د پراخ تجلیل ژمنه کړې ده.
زه په هغو کسانو ویاړم او مننه ورڅخه کوم چې زموږ هیواد ته خدمت کړی دی. زه له جمهور رئیس څخه هم مننه کوم چې د هغوی یادونه کوي او دغه ورځ لمانځي.
د کانګرس دیموکرات غړي هغو راپورونه اندېښمن کړي چې وایي د ټرمپ د مراسمو د تجلیل لګښت به دا ځل د امریکا د ملي پارکونو څخه ورکول کیږي. دوی وایي دا پیسې باید د جمهور رئیس په سیاسي کمپاین مصرف نشي.
هغه څه چې موږ به یې ووینو د جمهور رئیس لخوا ګوندي سیاسي او عجیب غریب کارونه دي. لګښت به د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو ورکول کیږي. دا لومړی ځل دی چې یو جمهور رئیس د جولای 4مه د خپلو اهدافو لپاره کاری.
د سپینې ماڼۍ سلاکارې کیلیان کانووی د مراسمو د لګښت د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا لګښت د دفاع وزارت لخوا ورکول کیږي.
زموږ غوره دیموکراسي او د وطن پالنې پراخ ملاتړ په دې کې د حکومت بریا چې زموږ خلکو ته خورا ډیر نوي کارونه پیدا کړي دي. دا هغه کارونه دي چې موږ د تجربه کارو پوځیانو لپاره کړي دي.
دا وینا او ورلوبي به ډیر خطرناک وي. نن ماښام په واشنگتن کې د مراسمو د لمانځلو پر مهال د سخت تالندې او برېښنا وړاندوینه هم شوې ده.
د خبرونو غټي کې په کابل کې د امریکا سفیر جان بیس وایي چې افغانستان باید په راتلونکو څو میاشتو کې د روغ جوړ لپاره چمتووالی ولري، ځکه چې راتلونکي میاشتې خورا مهمې دي. د افغانستان د حکومت ځینې غړي په دوحه کې په بین الافغاني غونډه کې ګډون کوي، خو دوی په غونډه کې په شخصي او انفرادي توګه برخه اخلي. دا خبر د با خبره سرچینو امریکا غږ ته کړې ده، او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو هم ویلي دي چې د دې غونډې ته د مشرانو پر ځای د دوهمې یا درېمې کچې غړي بلل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې د افغانستان د حکومت او خلکو سره د خپلې خواخوږۍ او سولې ته د امریکا د ژمنتیا په اړه یو پیغام خپور کړی دی. پامپیو په دغه پیغام کې ویلي دي چې تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان د مشرتابه سره د ملاقات پر مهال هم ویلي وو چې په افغانستان کې اوس د سولې وخت را رسېدلی دی. د دایکوندی د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت د ګوجران ولسوالۍ په څو امنیتي پوستو باندې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو 5 تن عسکر وژل شوي دي او 4 تن نور زخمیان شوي دي. د قندهار ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر پر مهال تېره شپه د چنګاښ په 12مه د قندهار د ښار په نهمه حوزه کې د ځانمرګ برید مخه نیولې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل د پوهنتون د شریعتو د پوهنځي 2 تنه استادان نیولي دي. نن د پنجشنبې په ورځ د جولای په 4مه د امریکا د ازادۍ جشن د نظامي رسمي گذشت په شمول د لومړي ځل لپاره د بېساري ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. جمهور رئیس ټرمپ په واشنگټن ډي سي کې د لینکن د یادګار مخ ته امریکایانو ته وینا وکړي. ټرمپ سکال امر کړی دی چې په رسمي گذشت کې د عسکري ټانکونو او جنګي الوتکو په شمولیت عسکر هم شامل دي. په داسې حال کې چې دغه ورځ نن لمانځل کیږي او د ټرمپ ټوله توجه د پوست په لوري ده، پینټاګان وایي چې د دفاع د وزارت سرپرست او د پوځ لوړپوړي جنرال په نننیو مراسمو کې د ګډون لپاره د ټرمپ بلنه منلې ده.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. تاسې ټوله پر خدای سپارو.